با سلام و روز بخیر، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد و شما شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در دو ساعت پیش رو برنامه در امواج آزادی یا آزادی پسپوکی را با همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد میتوانید بشنوید. در این برنامه میمانای با خود داریم و شما همچنان میتوانید با رادیو آزادی به تماس شوید. اما پیش از نشر از این برنامه، نخست سرویس خبری را به شما داریم. در آغاز سرخط چند خبر، حداقل 310 تن امروز در جریان ادای مراسم حج در مینا در نزدیکی مکه معظمه جانهایشان را از دست دادند. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرد و در اثر دو حمله انتحاری در یکی از مساجد شیعه ها در سنا مرکز یمن 25 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرد. اشرف غنی امروز پس از ادای نمازی در صحبت به رسانه ها گفت جنگ بالای افغانستان تامین شده و تمامی افغان ها به صلح سراسری نیاز دارند. به گفته رئیس جمهور غنی افغانستان یک سال دشوار را سپری کرده، اما وی برای بهبود وضعیت ابراز امیدواری کرده است. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی امروز با نمایندگان افغانهای اهل انود و سکها دیدن کرد. در این دیدار سناتور انارکلی اونریار پیام تبریکیش را به مناسبت عید قربان به رئیس جمهور افغانستان ابراز کرده گفت که عید را به نیروهای امنیتی افغان نیز مبارک باد می گوید. خانم انارکلی اونریار از تلاشهای حکومت وحدت ملی برای بهبود وضعیت اندوها و سکهای افغانستان ستود. رئیس جمهور افغانستان نیز از تلاش‌های اهل انود و سکه‌های افغانستان در امور بازسازی کشور یادآور شده گفت که اندوها و سکه‌های افغانستان زمینه را برای تجارت بیشتر ساختند. این در حال است که روز گذشته اوتار سنگ رئیس شورای اندوها به رادیو آزادی گفت اقلیت‌های مذهبی اندو و سکه به سرعت در حال ترک کردن افغانستان هستند و دلیل این را تبعیض روزافزون در برابر رسوم و باورهای دینی شان خواند. نیروهای امنیتی افغان در زمستان آینده با کمبود حدود 90,000 بالاپوش مواجهند که به گفته یک اداره تحقیقاتی امریکا این مسئله میتواند روی مبارزه این نیروها علیه طالبان تاثیر منفی داشته باشد. جان سپکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در یک نامه فرستاده شده به پنتاگون هفته گذشته گفت این مشکل شاید تا سال آینده حل نشود. سپکو گفته است قماندانی نیروهای انتقالی امنیتی که مسئولیت آموزش نیروهای افغان را به عهده دارد فرمایش حدود 75,000 بالاپوش برای پلیس افغان را داده بود که باید تا پایان ماه جولای امسال می رسیدند، ولی چنین نشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات عربستان سعودی میگویند حداقل 310 تن امروز در جریان ادای مراسم حج در مینا در نزدیکی مکه معظمه جانهایشان را از دست داده، در حالی که 450 تن دیگر در این جریان زخم برداشتند. گفته می شود که این رویداد در اثر ازدحام و زیر پا شدن صدها تن پیش آمده است. مقامات عربستان سعودی در صفحات توییتر خود نوشتند که عملیات نجات در محل رویداد ادامه دارد. در یک ماه گذشته این دومین حادثه مرگبار است که در عربستان سعودی اتفاق می افتد. حدود دو هفته پیش در اثر افتادن یک کرن ساختمانی در مسجد الحرام 110 تن کشته شدند. بر اساس تخمین گفته می شود که امسال 2 میلیون نفر از 164 کشور جهان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که 1 میلیارد یورو را برای حمایت از آن عده پناهندگان سوریایی بفرستند که در کمپ‌های مهاجرین در ترکیه، اردن و لبنان به سر می‌برند. رهبران این اتحادیه همچنان توافق کردند تا پایان ماه نوامبر مراکز را در خط اولی اداس کنند که مهاجرین به آنجا می‌رسند، یعنی در یونان و ایتالیا. در این مراکز متخصصین اروپایی به شکل فوری افراد واجد پناهندگی در اروپا را مشخص کرده و آنها را ثبت و راجستر خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپایی جان کلاود جانکر بعد از یک جلسه 7 ساعته که در بروکسل دایر شد در مورد گفت:
او میگوید
جلسه در فضای بیش از حد انتظار بهتر برگزار شد. قبل از آمدن به اینجا خوانده بودم که قرار است این جلسه خیلی دشوار باشد، اما این طور نبود. جلسه بر اساس توافق و تلاش های همه بود تا به یک نتیجه مثبت دست یابیم. اروپا با یکی از بدترین بحران پناهجویی در یک دهه روبرو است. وزارت دفاع آلمان میگوید رئیس ماموریت آموزشی این وزارت در کردستان عراق در گذشته است. وزارت دفاع آلمان در یک اعلامیه گفته است جسد جنرال استفن اسپاتل 56 ساله در اتاق اوتلش در اربیل مرکز کردستان عراق یافت شده. در اعلامیه گفته شده است معلوماتی را که در حال حاضر در دست دارند نشان دهنده خودکشی احتمالی یا دخالت فرد دیگر در این حادثه نیست. آلمان مثل کشورهای دیگر یک ماموریت آموزشی را برای آموزش نیروهای پیشمرگه کرد که علیه داعش مبارزه می‌کنند به عراق فرستاده است. بر اساس گزارش روزنامه دیولت آلمان، دگروال جان هیمن، معاون ماموریت آموزشی آلمان در کردستان، مسئولیت‌های جنرال اسپاتل را به دوش گرفته. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. آل در ادامه همکارانم ظریف نظر و رضوان مراد را در برنامه در امواج آزادی رهنمایی کنید.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، عیدتان مبارک. ما و آقای رضوان مراد امروز به خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما فعالیت‌های داعش و مقابله با آن. خب آقای رضوان مراد، جایش است که از آقای الکوزه هم یاد بکنیم، روح شاد باد. اولین برنامه ما یا اولین عید ماست که بدون مرحوم الکوزه اجرا میکنیم.
بله نظر صاحب، زه هم دوستانو تا ملمنو تا او اوریدونکو ته خپل سلامونه د اختر مبارکانه وړاندې کوم. او څنګه چتا سیول چی الکوزی صاحب ته دی الله جنتونه په نصیب کړي.
امين.
لومړی عید دې زموږ اساسو چې الکوزی صاحب پرته تیرو، او خدای دې وکړي چې نور هم لغمه لري اوسېږي.
بله بله. خب به هر حال موضوع بحث ما فعالیت های داعش و مقابله با آن است. امروز استودیو کابل ما فعال نیست، اونا هم رفتن به عیدی و عید قربان و قربانی ها دارن که برشان بر از نام قربانی هایشان میگیم قبول و عیدشان مبارک باشه و با صلح و سلام و سلامتی عید سپری بکنن. و ما مهمانای خاص نداریم، تا حد توان از طریق تلفن کوشش میکنیم با محترم آقای سید قهار پاچا، نماینده کاروان صلح به رهبری حاجی صاحب ظاهر، و همچنان محترم آقای رزون الله شپون فعال مدنی، و محترم مولوی صاحب عبدالظاهر حق عالم دین از ولایت ننگرهار، همچنان پوهان صاحب ودی صافی. اینا هم تا به نوبت آجسیف سید داود کوشش میکنیم چند دقیقه تماس برقرار کنیم.
بله، ترچو دوی داعش سر در روان مبارزه، او دا چه داعش پا افغانستان او څنګه چه نظر سپتاس ویل پا خطیز سیمو که خپل فعالیت تیز کرده ده پدیده لاملمانو سر خبری کو.
بله، از مهمانای محترم کی وصل شده؟ آقای محترم آقای صدقهار پادشاه. بله. آقای شپون وصل شدن.
بله تر هغې مخکې به نظر صاحب چې میلمنو ته لاړ شو د افغانستان کې او په خاص توګه په ختیځ کې په ننګرهار کې د داعش د فعالیتونو په اړه سې یو لنډه شان
حتما یک چیز تیار کړئ دیگر
بله
مقدمه را خی با اول مقدمه را شروع کنیم اول میشنویم خی مقدمه را
کته هم چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د داعش د فعالیتونو په اړه رپورټونه خپرېږي خو د ختیځو سیمو په تیره بیا د ننګرهار قومي مشران او اوسیدونکي وایي د دوی سیمې د داعش د بېساري وحشت او تاوتریخوالي سره مخامخ دي افغان حکومت وایي د ننګرهار په کوټ شینوارو دیبالا اچین او نورو ځینو سیمو کې د داعش د ځپلو لپاره پوسی عملیات کوي خو د دې سیمو خلک وایي له ننګرهار څخه د داعش د ورکولو لپاره څه ډول چې لازمه ده حکومت هغه شان ګامونه نه پورته کوي د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د داعش پر ضد وسله پورته کړې ده او له دولت غواړي چې د دوی ملا وتړي د کوټ خلک وایي داعش د دوی خلک وژني کورونه سوځوي او په سیمو کې توره فضا خپره کړې ده
زما پلار مړ که یوې زما رور مړ که داعش او دغه ته مجبوره کړو چې راپاڅېږو او د خپل ځان دفاع دپاره د حکومت له پوستې جوړ کړو او اسلام خپل کور نه راوړي او دغلته پراته وو د هغې خاورې خدمت کوو د خپل ځان خدمت کوو
ماشومان هم وژني مکتبونه هم بندوي مشران هم وژني نو دې ته مجبور شو نو هله خیر خطبان ده چې پاڅېږو او دغسې ملاتړ وکړو خپل ځان دفاع وکړو
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي په روانه اونۍ کې له ننګرهار کتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د داعش پر ضد به دغلته پراخ عملیات ترسره کېږي
اقداماتو ته تغییر ورکړو صاحب په څه ترتیب کولی شو صاحب لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسو په نیمایي کې پرې نه ږدو دا نما کې هدایت هم ده مولانا صاحب د قولي اردو هم دلته ناست ده مولانا صاحب د لیوا هم دلته تشریف لري او همداراز د موږ رئیس صاحب امنیت مولانا صاحب د امنیت زه د رئیس صاحب جمهور د افغانستان د اعلی سره قمندان د نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده سې دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړي د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي
اخوا بیا د ننګرهار قومي مشرانو او استازو ګواښ کړی دی چې که تر راتلونکو څو ورځو پورې حکومت اقدام ونه کړي نو دوی به له پخوانیو مجاهدینو سره لاس یو کړي او د داعش پر ضد به وسله پورته کړي د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وایي د داعش پر ضد به دوی د دې لپاره پورته کیږي چې له خپلو سیمو ځانونو او خپل ننګ او ناموس څخه دفاع وکړي
د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې دا پروژه نه ده دا به د ولس جنگي دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع کوي دا هغه جنگ دی
افغان حکومت او د پوځي چارو کارپوهانو په لومړي سر کې ټینګار کوي چې ځینو طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی دی او د داعش په نامه فعالیت کوي خو د افغانستان د ختیځو سیمو خلک وایي داعش تر ډیره له بهرنیو وسلوالو په ځانګړي ډول د پاکستان د قبایلي سیمو له اوسیدونکو جوړه ډله ده چې پراخ مالی او پوځي امکانات لري او د بریدونو پر مهال نه کلتوري نه بشري او نه هم اسلامي ارزښتونه په پام کې نیسي په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ولایتي اداره څه کوي آیا د دې ډلې پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات د خلکو د توقعاتو سره برابر دي او که چېرته پخواني مجاهدین او خلک د داعش پر ضد وسله وچتوي نو ګټه او پایله به څه وي د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې نن همدې پښتنو ته د ځواب پیدا کولو هڅه کوو
تشکر آقای رضوان مراد محترم آقای سجقهار پادشاه صاحب عیدتان مبارک عید قربان مبارک مقدمه آقای رضوان شنیدین شما چی گفتنی دارین واقعا همطور که میگن همطور است اونجا داعش فعال است یک عکس العمل های مردم تا چی حد درست است از شما بشنویم صاحب
بله
به سوال
کامل کاروان په نماینده دی بخار پادشاه خبرې کوم
مهربانی سیب
او رو سیب
او او سیب مهربانی
بله پاچه سیب مهربانی اوکم
سایی ده سیب دا چه داعش دغا راغله ده و دغا شنوارو پسیمه که زی پزای شو هی نو طول نره دا شایم گوری چه دا ظلم او سره تیدله ده زمون سکندیری پا بامونو بانه که نول پا بامونو بانه وازو زول او زوانان زمون واخت سلکا سنگا چه سره مال حلاله فربانه که دوی دغا سزوانان مسرون پره که آیا دغه ظلم تر اوسه پورې په نړۍ کې نه ده شوی لکه دا چې په شینوارو کې شروع شوی د دغه ظالمو خلکو په مقابل کې مونږ پاسول کوو حاجي صاحب عبدالظاهر قدیر ته ټول خلک سترګې په لارې دي حضورونو ځوانان سپینګیرې علما کرام او ټول دا غواړي چې وروره ګله حاجي صاحب ظاهر قدیر وی شي او مخکې شي او د دغه ظالمانو په مقابل کې مونږ جنګېږو مونږ خپله وینه تویو مونږ خپله وینه به نظرانه کوو د خپل د ولسونو د خلکو نه
بله پاچا صاحب، فقط دلته پښتنه دا ده چې ځینې خلک وایي چې ننګرهار لوی ولایت دی، امنی قومندانی لري، امنیتي ملي لري، والی صاحب هلته فعال دی. آیا تاسو د ولایت اجراءاتو راضی نه یاست او آیا ولایت اجراءات کوي ولایت مقام؟
یا حکومت چې دا خاموشي اختیاري مونږ پندغه باندې دا ولسونه خورا نه پوهېږي، ولسونه پندې دغه چې چوالې دا حکومت خپل خاموشي اختیار کوي. ښه دښمن ګوري چې د میاشت میاشتو دا را روان ده او دغلته خپل اعتمالات کوي او ساقینې او خصیصې وسلې ټولې په دې غرونو کې ځای په ځای که دولت بر ده ورځ د شپې راځي د خلکو کورونه سوځي او خلک وژني. آیا دا ګوره حکومت باندې د دې ولسونو امنیت فرض ده؟ که دا حکومت دا باید د دې ولسونو امنیت ونیسي. دا که دا ولسونه د حکومت سره نه وي نو حکومت خو په ولس باندې کېږي. نو دا چې دغه ظلم روان کړی ده د حکومت خاموشۍ ته مونږ هم داسې دغه یو چې یا خو دا ولې د حکومت داسې خاموشي اختیاره کړې؟ ځکه حاجي صاحب ظاهر قدیر په مجاهدینو باندې غږ وکړ، مونږ ټول مجاهدین چې څومره په ننګرهار او په دغه ژوند کې دي دغه ټول دغه قربانۍ دپاره بس وی ویل چې مونږ بالکل د قربانۍ ته ورته حاضر آمده یو. کوم وسله لرو که نه لرو خو مونږ به وروره ګل هغه سب ته به ورځو. هغه مونږ د خویندو د میندو چې کوم دغه شوي دي دغه انتقام به انشاءالله مونږ د دې خلکو نه باخلو.
بله تشکر. خب محترم آقای رضوان الله شپون فعال مدنی، شما به برنامه خوش آمدین، عیدتان مبارک. پاچا صاحب شنیدین شما چی گفتنی دارین در مورد صاحب؟
وعلیکم السلام خغل نظر و مراد صاحب تاسی تا و در زده رادیو طول درون و ردین کتا سلامون نیکیم و در اختر مبارکی. ما د ملګری خبري واورېدلې ننګرهار کې دغه مسله اوسنۍ نه ده، پخوا وه. د چې اوس د ننګرهار مدني فعالین وو او ځینو زړهسوا احساسه خلکو دغه مسله راپورته کړله، دولت یې دې شي ته را متوجه که دا یو ښه کار وشو. اګر چې ځینې خلک یې د داعش دپاره کمپاین بولي، اما موږ د داعش دغه کوم وحشتونه چې دي دا باید پټ پرېنږدو. په لومړیو کې طالبان وو هم همدغسې کارونه کول، اما خلک ته نه خبرېدل. تاسو ولیدل چې د سوشل میډیا مبارزې ډېر رنګ راوړه، د هغوی هغه جنایات خلکو ته دلاله، خلکو وپېژندل، خلکو ورته نه وویله، ډوډۍ ورنه کړله، بیا کالي ورنه کړل، ورو ورو منظوي شول. اوس چې د داعش په نوم نوې پروژه شروع کېږي، د وحشتونو په اړه اورېدلي دي په شینوارو کې، په نور ځایونو کې د ملګرو سره مې خبرې کړي دي. هغوی وایي چې دا داسې خلک دي چې بیخي نو هېڅ قانون ته پابند خلک نه دي. وایي هغه موږ د مکتب په کتابونو کې د ظلمونو کیسې ډېرې اورېدلې، د چنګیز او د هلاکو او د یو او د بل. دوی د هغوی نه ور اړولې ده، دوی بیخي د هغوی ریکارډ مات کړ.
شپون صاحب،
دا چې اوس څه کول پکار دي، مهمه دا ده چې دولت باید اقدام وکړي. دلته فکر کوم د اشخاصو مداخله به د دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان کوي، او یو غټ تاوان به دا چې د دولت شتون به تر سوال لاندې راشي چې دولت موجود وي ولې اشخاص په دغه سیاره کې مداخله وکړي.
شپون صاحب، یو پوښتنه چې دغه د ځینې خلکو سره چې مونږ غږېدلي یو د شینوارو ولسونو سره، دوی وایي چې مخکې داسې ویل کېدل چې دا طالبان د یو سپین بیرغ یې په تور بدل کړی دی، اما اوس خلک وایي چې دا اکثریت دې خوا د اپریدیو اورګزیو او د قبایلي سیمو خلک دي، او کېدای شي حتی داسې ویل کېږي چې ځینې په ژبو هم نه پوهېږي. یعنی دغه خلک چې په شینوارو په دې ولسوالیو کې فعال دي، او تاسو چې وایي چې دا وحشتونه کړي دي، اکثره بهرنیان دي او که د سیمې خلک دي ورسره؟
د سیمې خلک د پخوانیو البته د پخوانیو طالبان کله چې به طالبان په کټګوریو وشل کېدل چې مثلا سولې ته لږ راځي او سولې ته ډېر راځي، یا د سولې نه بېخي بېزاره، هغه خلک چې د سولې نه بېزاره وو هغه د دوی سره یو ځای شول، د دوی بیرغ یې پورته کړ، خپله یې ښکته کړه. اما زه چې د سیمې د خلکو سره په تماس کې مالته، هغوی وایي چې حتی دوی کې داسې کسان دي چې بېخي ګیرې خریلې دي. یعنی دا په دې معنا چې خپله په هغه دوی چې د څه دپاره مبارزه کوي، دوی چې خلافت یا دوی چې اسلامي نظام یا دوی هغه خپله نه عملي کوي. دوی داسې وحشتونه شروع کړي. تاسو هغه د ماشوم کیسه اورېدلې ده چې وړوکی ماشوم چې پیدا شوی و، بیا هغه کورنۍ د خوشحالۍ ډزې کړې وې، راغلې د دوی نه ډوډۍ خوړلې وه، د پاسه پسې هغه ماشوم هم وجل دغه کابل ورځ تقریبا 15 ورځې مخکې په کوټ ولسوالۍ کې 15 شپږ داسې سپینګیری نیولې دي چې ما دا غوښتنه پوښتنه وکړه حتی د کوټ هغه ځایي خلک البته یو دوه نه تقریبا ټول د کوټ خلک په دې نظر دي چې دغه دغه یعنې د انسان په جامه کې ملایکې وي دومره بې ازاره مخلوق و دوی چې دغسې خلکو ته هغه کوي نو
خط تلفون با ما هستن، خوش آمدید میگوییم و ایدام برشان تبریک میگوییم. ایدتان مبارک پوهان صاحب.
تشکر بسیار داد نظر صاحب محترم با شما و همه کارکنان شما و با هموطنان ما عید سعید قربان از دل برشان مبارکی میگم.
بله خب صاحب دهی روزای ایدا مس و این برنامه ما مس خاطر از اینکه از ننگرهار بسیار خبرهای ضد نقیض و بسیار ادعا زیاد شده در اونجا داعش صاحب فعالیت زیاد شده پادشاه صاحب آقای شپون اینا گفتن مسائل شما این موضوع تا چه حد جدی تلقی میکنین برای از اینکه ما هم نمیخواییم یک چیزی شده که یک مردم بترسانیم در اون منطقه هر کس پا با فرار نگذارن صاحب تحلیل شما چگونه صاحب در مورد
تشکر وقتی که ما شما میتونیم وقتی که فرمول داعش پیدا شد و نامش پخش شد در جهان اسلام که اینا خلافت میخواین و خلافت کل دنیا را میخواین امیرالمومنین دنیا از این داعشی ها تعیین شد و این آغازش یا آغازگر جایش عراق بود و سوریه بود و اینمی جایا بود که دامنش تا یمن با بیچار زودی پخش شد. این که در افغانستان نام از اینا گرفته می شد بیشتر ایران فکر میکرد که ایر امریکایی ها بر ضد ما در این سرحدات ما تقویه میکنه، اما حال وقتی که دیدن میشه که در بدخشان هم اینا فعال هستن، از اون طرف هم روشان کمک میشه و در فاریاب هم هستن و در مشرقی خوبیخی هجوم آوردن، در هلمند و این جایا هم دیده شدن. ما فکر میکنم که این لشکر داعش قدر لشکر نیست که در سراسر دنیا پخش شوه، اما همونمون نقاط که نقاط داغ از لحاظ نظامی و سیاسی در جهان وجود داره، خصوصا در جهان اسلام که در افغانستان و مرزا با پاکستان و اینا قبلا وجود داشت به نام جنبش طالبا و امیال هم چیز ناچیز وجود دارن، به خاطر از این که اینا یک جنبش به ایجاد شده بود از اون طریق میخواستن اهداف نظامی و ملی خود در یک کشورها پیش ببرن، چون وقت از اونا بسر رسیده و دیگه حال کس نه نام القاعده را میگیره نه نام طالبا را میگیره و داعش هست و داعش هست که از وحشت بیشتر هم استفاده میکنه، اعمالشان قسم گیریدن بشه اعمال اسلامی نیست، داشتن خانوما در جبهاتشان، چور کردن از اینا، لوت کردن از اینا، بفروش رسادیدن از اینا، بریدن سرها در بدخشان، در یک جای دیگه جای در مشرقی، در بم پراندن، این رای هیچ دینی نیست.
بله.
رای هیچ مذهبی نیست. اینا آدم های تروریست هستن که تروریسم بین المللی را برای گرفتن و دستاوردن اهداف موقتی پیش انداختن و
استاذ
در بخش افغانستان گروه های باشن که صلح طلب نباشن و
بله.
در بین طالبا باشن و طرف طلب طالبا را رد میکنن با اینا یکی شدن و در پشت سر از اینا قوت ها و ارگانیزیشن های هم وجود داره، فکر میکنم دولت های هم
بله.
از اینا به نفع خود میخوان استفاده بکنن.
او بخی استاد فقط ام دقل تا چه تاسی خبری ادکره چه دیدی ترشا پوری چه ترسو قوتون نهی دا امکان نلری تاسی گوری چه کم ویدیوگان دایش پروی یا پنگر هر که خلق غگیگی بهترین اصری ترین موبایل تلفون لدوی سره دی کیش ڈالر یعنی نقد ڈالر په صندوقونو کې ګرځي، د دوی موټر بهترین موټر دی، اسلحه تقریبا د طالبانو او د پخوانیو مجاهدینو په مقایسه پر مختللې وسلې دي. دا خو امکان نه لري چې د بغداد او د کوفې داعش د په دوه ورځو کې افغانستان ته راشي او دومره سامان او ساز و سامان سره په سیمه کې ستاسي په نظر آیا کومه لویه کړۍ استخباراتي کړۍ نشته چې د دې حمایتو کې
فکر کوم چې دلته د غربي نړۍ د جهاد د افغانستان د ورځې نه چې سرې لښکرې دلته راغلې وې سیایې د ایسای سره لاس یو کړی و او د افغانستان د جهاد سره یې مرسته کوله او اوس خپل کتابونه نازل کړي دي او کتابونه پہ باندې ډاکې دي. نو اوس هم هماغه وخت تغییر خوړلی دی، اکثران هم باید تغییر وخوري. نو فکر کوم چې دا خلک چې اوس راغلي په دې عصري وسلو سره، حتی بوټان د ناټو د قواو بوټان دي او هغه سبکو لاره چې دوی پرې روان دي، غواړي په آسیای مرکزي د پخواني اتحاد شوروي ته هم ځان ورسوي. داسې معلومیږي چې ډېر لوی پلانونه شته دي او دوی ته نوي افسران رامخې کړي دي. او زه نه وایم چې دا به د امریکا حکومت یا غربي حکومتونه کدا کار کوي، کیدای شي چې امریکا حکومت کې هم او غربي نړۍ کې هم او حتی اسرائیلو کې هم هغه د وسلو فابریکه داران دي چې دوی هر وخت جنگ تازه غواړي او غواړي خپلې وسلې وپلوري. نو امکان لري چې هغه وسله داران هم په دې کې لاس شراکت ولري او هغه بخش د حکومتونو چې هغه محافظه کار دي او د خپل قوت د زور د لارې نه غواړي چې د منطقو کې تثبیت کړي او مخکې بوزي، شاید دا ګروپ به مخکې ول چې دا منطقان که فکر وکړو داعش د دې مفکورې سره چې دا رقم خلک حلالوي او وژني، دوی ډېر دوام نشي کولی. نو دېنه معلومېږي چې دا د موقتي وخت دپاره د دوی نه استفاده کېږي، اهداف نور دي او هر کله چې ورته ورسېږي د دې سرونه به هم پرې کېږي.
مننه استاده. پاچا صاحب، پوښتنه دا ده چې ځینې خلکو سره داسې اندېښنې دي چې که چېرته د شمال مثال ورکول کېږي چې جنرال دوستم پاڅېده او هلته یې خپلې سیمې آزادې کړې، هغه همېشه ویل چې زه د حکومت او د رئیس جمهور او د امنیت شورا په نمایندګۍ ځم او د عملیاتو مشري به افغان ځواکونه کوي. خلکو سره داسې اندېښنې هم شته چې که په ننګرهار کې حاجي صاحب ظاهر یا نور مشران په خپل سر اوچتېږي، اسنه چې دا په اخر کې څه بل مسایل راپورته نشي، بیا دا خلک به څنګه د دوی نه به څنګه وسلې اخیستل کېږي؟ یو قسم د حکومت او د پخوانیو مشرانو یا مجاهدینو مشرانو ترمنځ خدانه خاصه ټکر موضوع هم مطرح ده. له حکومت سره به د سولې کاروان یا حاجي صاحب ظاهر چې کومه هڅه شروع کړي، دا له حکومت سره هم هنګ کوي تاسو؟
مو خبره دا څه ده چې د شینوار او د ولس سره په غم او خوشحالۍ کې حاجي صاحب ظاهر قدیر شریک ده. د پلار په شینوارو کې جهادي قومندان تیر شوی ده. دغه ټول ولسونه او خلک دا وخت ده چې هغه الله تعالی د جنت فردوس په نصیب کې شهید شو. بعد هغه نه دغه ولسونه او خلک ټول حاجي صاحب ظاهر ته پاتې شو. نو حاجي صاحب ظاهر اوس مجبور او مکلف ده چې ولس ژاړي یا د ولس اوښکې به پاکوي. ولس ته وویل چې زما سر او مال ستاسو نه قربان ده. او زه ګوره زه ستاسو د دې شینوار قوم په نوم باندې زه ویاړم. نو زه خپله وینم ترې قربانوم، سر نن ترې قربانوم، مال نن ورنه قربانوم، اولاد نن قربانوم، ملګري نن ورنه قربانوم. د دې ولسونو نه په ده باندې چې دا ظلم او سره رسېدلی چې او شه و چې مطنګ آمد و جنګ آمد. نو چې دس هم ته ورسېږي مجبوره دي چې مونږ ورغه پاسېږو پاسونو مو کوو حکومت هم دې ته مجبوره کوو چې مونږ سره به ځي.
همدغه پښتنه پاچا صاحب
زمونږ خبره
مره پاچا صاحب همدغه پښتنه دا ده چې لږ وضاحت په دې اړه تاسو ورکړئ چې آیا له حکومت سره به یو ځای اقدام کوي که تاسو به یو جلا ځواک په توګه اقدام کوي؟ خلکو سره دغه یو تشویش ته، یعنی حکومت به په جریان کې ساتي،
حکومت سره په تفاهم باندې
بله
دا پروګرام به د خیره مخه ته ورو حاجي صاحب ظاهر به مخکي حال دا ده چې قسم د تاسو ګوره خزو مونږ ته ټلیفونونه کړي دي چې دغه ډګر ته مونږ معذر او آمده یو د قربانۍ ته نارینه خلاف رہے ده.
بله ډیره زیاته مننه
صرف حاجي صاحب.
بله بله
مننه
موږ سره اوسېږي پاچا صاحب روسه پوښتنه کوو.
بله آقای شپونم در این مورد پرسان بکنیم که اگر اینجا یا هر کس یعنی به سر خود جداگانه اگر حرکت بکنه این مرکزیت چی میشه، اردوی ملی چی میشه، پلیس چی میشه، و اونا اعتبار از اونا تحت سوال نمیره شپون صاحب؟
زه پویګم ممکن تاسو ته ویلې د خبرو په پایله کې دا مبارزه د داعش سره وسلواله مبارزه دا باید دولت وکړي. دولت امکانات لري، دولت ساختار لري، دولت اشخاص په پرتله امکانات زیات لري. د یو برحال دولت په شتون کې افراد مداخله کول دا بیخي فکر کوم به معنا کار دی که سبا خدامه کاجی سردار خدیر د حاجی صاحب حضرت علی سره په دې هغه کې غبر شي او دا مبارزه په یو سیاله او په یو هغه واوړي بیا به دوی نو بس شروع به وشي چې څوک وژني بس وایي به دا دام داعش وژلي دي او دا همداسې کړي ده راغلی چې همدا اوس هلته د ولس بېخ ووته دوی دا د ډېر د پخوانه دا مسله روانه وه چا غږ نه کو دوی هغه وخت ولې د مبارزې د ننګرهار ژورنالستانو دغه مسله را
شپون صاحب فقط لنډ جواب تر څو بیا لږه اوریدونکي هم واخلو چې هغې څه وایي د ننګرهار قسم چې موږ هڅه کړې چې د ننګرهار ولایتي چارواکي را سره په خپرونه کې خو بریالي نه شولو په ننګرهار کې له ولایتي ادارې ولې شکایت دی آیا والي صاحب یا امنیت قومندان یا دلته د امنیتي ځواکونو مشران ولې تر اوسه داسې د پام وړ اقدام نه دی کړی
همدا ډېره جالبه نقطه د موږ دپاره هم ده تاسو ولیدل چې د ننګرهار د والي نه د ښاغلي کندوزي نه په ژورنالستانو په یو خبري کنفرانس کې وپوښتل چې دغسې داعش دی او مقوله روانه ده ولس مري نو ده وویلې هغه خبرې سخت پرتې دي هغه خبرې ورکې نه دي هر وخت چې وغواړئ تاسو پیدا کولی شئ ده وویلې چې د داعش او د طالبانو ترمنځ جنګ د دولت په ګټه دی یا زموږ په ګټه دی درحالی کې چې تاسو ولیدل داعش په یو وخت د جنګ دوه جبهې ځان ته خلاصې نه کړلې لومړی طالبان د سیمې وځغلول د کوټ ولسوالۍ نه بیا د هغه نه وروسته چې کله میدان خالي شو په دولت او په عامو خلکو یې شروع وکړله د ننګرهار د والي په اړه زیات شکایتونه موجود دي دا شکایتونه ممکن تر مرکز هم رسیدلي وي تاسو په سوشل میډیا کې لیدلي دي چې هغه پسې حتی طنزیه شعرونه خلکو لیکلي چې ووالي صاحب خلک مري ته تولې نه جګېږي او دی که دا خبره کوي چې دا جنګ زمونږ په ګټه دی دلته دوه خبرې دي مثلا یا خدای بېخي د دې نه نه دی خبر چې دی چې شینواري مړه شولو چې دا خپله د ده بې کفایتي ثابتوي او که چېرته دی د دې نه خبر هم شي چې شینواري مړه دي او دی بیا هم دا خبره کوي چې دا خبره زمونږ په ګټه ده یا دا مسله زمونږ په ګټه ده خدای بیا هغه د شینوارو وینو ته سپک ګوري کوي
تشکر خب یک چند شنونده را بگیریم شنوندگان عزیز آل نوبت شما میفهمین که رادیو آزادی از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی است و بعد از 7 شام هم تا صبحش رادیو آشناست که او را فراموش نکنین که یادتان نره به هر حال شنونده عزیز بفرمایین
السلام علیکم جناب آقای ناظر سلام و احترامات مرا قبول کو و این سالانا برات تبریک میگم و جناب انصب سلام و احترامات میگم و در اختر مبارکی در توائم و مرحوم الکوزی صاحب مبارک روز تا دعا کن
آمین
و دیتاس پیجازه رسیلیم پروانه د داعش موضوع به زباس لنډ ټکو کې درسره مطرح کړم اول د افغانستان ټول ولسونه د دغه ګروه چې اوس اعلان او تشکیله ده او زموږ د مذاهبو زموږ د دین سره مغایرت لري ټول مخالف دي د افغانستان ټول ملت خو صرف دلته یو افواج دلته پیدا کېږي چې بین المللي ټولنه چې افغانستان ته راغلې د افغانستان د ولسو او د افغانستان د نظام حمایت لپاره داسې ګروهانې چې نوې او تشکیلې پیدا کېږي د دوی کوم عنوان څه کوم دلیل دی د ما د محترم میلمنو دا پوښتنه ده او بله خبره ده چې موږ به تنها د خلکو او د کونړ د خلکو بیاسن قابلي ته ونه وځي بلکې زه پهروان یم موږ د ټول افغانستان ملت به د دوی تر څنګ درېدلې انشاءالله د دې مقابلې ته که داعش د سوري وژل شوي کسانان دي او که د پاکستان ګوندیان دي او که د هرې نړۍ د افغانستان د مسلمان ملت په مقابل
ډېره مننه رسولي صاحب کور ودان
بله انشاءالله د دې په مقابل
ډېره زیاته مننه
قیامت او عمر کې جناب ان صاحب
ډېره زیاته مننه یو بل اوریدونکي هم نظر صاحب لرو
بله شنونده ایز بفرمایئ صاحب
مهرباني وکړئ
بفرمایئ صاحب قدش به قلم بله خب خیر باشه با یک تلفن دیگر میگیریم اون تا ما چون دو سه لاین دیگه ما امرای میمانای ما مصروف از دو خاطر و شنوانده عزیز کمتر شانس میرسه حالا آمد یک شنوانده دیگه ما بفرمایین بله بفرمایین سیف و علیکم السلام صدایتان بسیار پخش است رادیو تانه پخش کنین رادیو تانه
بلې ازادي رادیو د ورور د خپل رادیو غاک ټیټ کتر څو مونږ د غاک ورو مهرباني.
السلام علیکم خبر دلوی اختر مبارکی وایم خدای پاک دې چې دلوی اختر په برکت سره د افغانستان کې اصول او خمن راشي د جنرال کوزی صاحب مرحوم په دعا کو خدای پاک دې وبخشي.
آمین.
د داعش پر برابر باندې مې ورور دغه مزار و داعش ډېر خطرناک خلک دي دا خو معلومه خبره ده چې د خارجانو لخوا به بیا ما اسېږي خو دغه دولت د افغانستان هم دې ته دا نشه شکي وایي دا به طالبانو سره دوی په ټکر کې دي دا به زموږ په ګټه وي خو نه دا به د افغانستان د ټول ملت په تاوان باندې وي خو زموږ په فرای کې وه دا هم مجاهدینو طالبان ورک کړه دولت خو ورک نه کړه اوس بیا هم دوی د داعش کار ژر تر ژر وکړي چې دا افغانستان ته مسلمانان ته
ډېره زیاته مننه ذبیح الله وروره ډېره زیاته مننه. نظر صاحب اکثر اوریدونکي م کوریدلی او شپون صاحب او پاچا صاحب هم دا خبره وکړه چې له حکومت نه ګیلې موجود دي. صافی صاحب نه پوښتنه کوو چې آیا صافی صاحب استاد د خلکو پوښتنه هم اوریدلی حکومت د داعش په اړه خبرې زیاتې کوي ولسمشر هم زیات غږیږي اما د دین ښکاري حالات د سیمې دستي چې اقدام زیات نه کوي چې دا ولې؟
بله
مهرباني خبره دا ده چې هغه څنګه چې لازمه ده د داعشیانو سوانې یا حالات یا سمه معرفي زموږ د حکومت لخوا هم نه ده شوې شاید دوی ته یا معلوم نه وي یا اټکلي خبرې کوي او هغه مقامات د حکومتي چې دوی راګیږي چې که دوی د طالبانو په وژنه لاس پورې کوي دا زموږ په ګټه ده. دا خبره هم صحیح نه ده که طالبان زمونږ طالبان یو افغاني طالبان یا حتی د افغاني حکومت مخالفي نو هغه بیا د یو خارجي بین المللي تروریستي لښکر په ضد جنګېږي دا د افغانستان حکومت په ګټه به وي په هغه صورت کې چې خپل طالبان جنګیالي حکومت خپل ځان خواته راواړوي او بیا داعش ته دواړه لاس یو کړي چې د افغانستان نه ریښې قطع کړي او کدا ده چې دوی ورته د خیر په غونډۍ ناست دي چې داعش او طالب وجنګېږي داعش کا پیروزه شي په طالب باندې په افغانستان کې بیا به نو وخت خپله په لاس کې نیسي او جګړې به خپله مخې ته بیایي بیا به هم حکومت ورسره زمونږ ولاړي مجبور دی چې د خپل د جغرافیې نه او خپل د خلکو نه دفاع وکړي. نو لازمه دا ده چې حکومت خپل سرحدات خپله خاوره دا ټینګه وساتي خپل حاکمیت وښیي او د خلک د جګړې سره مخامخ نه کړي د نورو خلکو سره د نفوسو او د اتباعو دفاع دا د حکومت اولنۍ وظیفه ده. نو کیدای شي چې که دوی داعش سم تعریف کړي او وپېژني چې که دا بهرني خلکي پردي راغلي وي که دوی زموږ طالبان وټکوي هم بیا هم د افغانستان خلک داعشیان هم نه مني بیا به د افغانستان خلکو سره په جګړه کې. نو لازمه دا ده چې حکومت ځان قوي کړي او سم ورسره پېژندګلوي پیدا کړي چې داعش څوک دي طالب څوک دي دا چېرته اړیکې لري چېرته مخالفتونه لري چېرته چې د افغانستان د خلکو په ګټه یې کېدای شي چې د خپل د جنګیالي طالبانو د حکومت په خوا روانوي او داعشیان که خارجیان وي او په موږ ورخطې کوي د دې ریښې او جړلې باید د افغانستان نه وویستل شي.
بله ډېره زیاته مننه صافی صاحب. پاچا صاحب ستاسې نه وروستۍ پوښتنه زموږ دا ده چې حاجي صاحب ظاهر په پارلمان کې هم دوه درې ځل دا خبره وکړله چې زه حکومت ته یو څو ورځې وخت ورکوم که حکومت له موږ سره ونه درېږي نو د ننګرهار د خلکو ولسونو د ژغورلو لپاره دوی اقدام کوي. له حاجي صاحب ظاهر سره نور څوک یو ځای دي په ننګرهار کې هم ځینې قومي او ځینې د جهادي مشرانو ترمنځ اختلافات دي آیا د داعش په وړاندې به دا اختلافات وي او که ټول به یو موټی وي؟
دا اختلافات حل شوی ده او ټول یو موټی شوي دي. حاجي صاحب ظاهر چې دغه خبره وکړله دا وخت تعین کړی بعد هغه نه دا څو ورځې مخکې د کور په ولسوالۍ باندې دوی یو څه عملیات شروع کړل دولت خو دا کفایت نه کوي دا کفایت نه کوي. ما خو ورته وویله چې د دې شو مخه اوله اوسه پورې به دغسې دا ولسونه د تباهۍ او بربادۍ سره به مخامخ شوی نه وایي اوس چې حاجي صاحب دا اعلان وکړي نو دغه ټول مشرانو بیعت کړی ده دا جهادي قومندانان کوم چې د ننګرهار مشران دي دوی ټول ویل دي چې مونږ به انشاءالله حاجي صاحب ته مخکې مونږ به درپسې او د خیر اداکار به کوو
په دې باندې چې دا ولسونه هم دې خلکو ته په غاړه کې دي، نو دا خلک مجبوره دي چې دا ښکار وکړي. نو چې مجبوریت خبره نه وي، خو دغه ده چې اوس چې دی دا اعلان نه وای کړی، اوس حکومت باید د ده ملاتړ وکړي، حکومت مخکې شي، موږ به ورپسې یو، موږ به هغه کارونه به دوی ته به کوو چې خیر ده. لکه په جنګ کې چې ډېر شیونه رسېدګي کړی شي، موږ به د دې حکومت دغه فوجانو د نورو ته به تاسو هغه مواد خوراک او اکمالات او حساب و کتاب دغه بعد شیونه چې دی دا به د رسېدګي به خیر ده، موږ ولسونه به وکړو. پوه شولی چې عسکر باید په هغه کم ځایونه چې دوی نیسي هلته باید پوسې واچوي، هغه ځای باید همداسې بنیادي دوی سین کړي. څه نه چې داسې عملیات وکړي او بېرته راشي، سبا ته بیا دا خلک راکوزېږي، نور خلک وژني، د چا به کورونه سوځوي، خلک به د یوغټې تبایي او بربادۍ سره به مخامخ وي. نو حاجي صاحب ظاهر خدا پروسن لري چې ولس څه عملیات نه منمه، دس عملیات د منمه چې دا باید چې عملیات سر ته ورسېدل په هماغه نقطو کې، په هغه ځایونه چې مثلا د دښمن خطره ده، باید دا ټولې پوسې واچوي، خلک د پام من کې شي، چې د خلکو بچار شي، مکتبونو ته لاړ شي، خلک
ډېره زیاته مننه پاچا صاحب
وخت
کورولان ډیره زیاته مننه. شپون صاحب تاسو نه هم د یو لنډه پښتنه ده او مننه کوم چې وخت هم راکړ. په ننګرهار کې کله چې د جلال آباد کابل په سړک باندې کوم په حادثه کې څوک مړ کیږي، نو ځوانان راوځي مظاهره کوي د مدني ټولنې په کابل کې، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ټول هیواد زموږ تاسې ده، د ننګرهار د ځوانانو سړک ولن لګیږي؟ یعنی په دې مشرانو په ولایتي اداره باندې ځوانان لوی فشار راوستي شي، د ځوانانو خبرو ته چې وګوري په سوشل میډیا یا په ټولنیزو شبکو کې خو اسمان ته رسیږي، لیکن هلته ولسونه د دوی عزت، د دوی ننګ ناموس، د ځوانانو روحیت څه د ننګرهار کې ولې نه اوچتېږي؟ سره
د اختر نه څو ورځې مخکې د ننګرهار ملګري یو لاریون برابر کړی، بیا هغه لاریونې په دې خاطر وروسته که چې د عاجل وخت لپاره د مرستو راټولولو اقدام ته کار دی، هغه خلک چې د چین نه د شینوار و نورو ولسوالیو نه د ننګرهار ښار ته راکډه شوي دي، دا د کابل کمپ په سیمه کې د غازي امان الله خان ښارګوټي ته نږدې پراته دي، حتی کامې ته سر رسېدلی، خیمې ته تللي دي، هغوی ته باید د سرپناه دپاره یوه خیمه برابره شي، او خوراکي توکي او هغه پوښاک او دا شیان خو وروسته دي. اما زه فکر کوم چې د ننګرهار ملګرو د لاریون فقط د همدې دپاره ماتل کړی چې زم دغه د مرستو ټولولو کمپاین پیل او د دې نه وروسته بیا لاریون وکړي، ځکه لاریون تاسو ولیدل چې د لاریون نه زیات هغه فوکس د نرسانو ملګرو خبرونه دي، مسالې ته د خلکو راواړه، د دولت احام که د نورو خلکو یې راپام که لاریون کېږي. اما د اوس وخت دپاره فقط همدې ته ځنډېدلی ده چې د ولس سره عاجلې مرستې وشي، د ولس په سر چې کوم اور بل ده، دغه اور عادي اقل که ټول بل کېږي، نو دوی هغه خپله وسه وکړي او د ولس ستوني ته یو بوټ اوبه ور ورسوي چې هغوی هغه ژوند وپوهېږي. هغه خلک چې ښار ته راکډه شوي دي، هغه په دې داخل کې د کور کلي د پرېښودو د لاسه داسې فکر ونکړي چې زه په دې خپل وطن کې پردی شم، هغوی ته یو احساس ورکړي. همدانن زمونږ د ننګرهار ملګري کلي دي په دغه کومو ځایونو کې چې ما درته وویل چې دغه ځایونو د جنګ ځپلي خلک راکډه شوي، د هغوی کورونو ته ورغلي، د هغوی کنډزونو ته ورغلي دي، د هغوی سره د اختر مبارکي کړي او د هغوی د ماشومانو سره خپلې هغه د اختر خوښۍ شریکې کړي دي. د اوس وخت لپاره مهمه دغه اقدام څه کېږي، هغه دولت خو دغسې دولت ده چې یو ځل بیا لږ
در زیاده منن رزوان الله شپون سب.
بله، حالا کوشش میکنیم که با مولوی سب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ولایت ننگرهار وصل شیم. بله، اونا یک چند لحظه بعد گفتن. پوهان سب ودیر صافی، شما شنیدین میمانای ما را سب، یک موضوع یا از نقطه نظر شرعی یعنی تیوری از یا مقصد از یا بسیار زیاد بین مردم روشن نیست، اینا از دیگه کسایی که بسلا جهات میکنن یا بسلا خودشان هرچی که میکنن که تزنا فرق زیاد چیزی را میکنه که اگه واضح بسازیم سب.
تشکر نظر صاحب محترم، سوال شما راست برتون بگویم که به هیچ کس این مردم داعش که به صورت واضح به ما بیانش بکنن که کی هستن و چی میخواهند معلوم نیست، تا به حال هم نه سر از اینا معلوم است نه پای از اینا معلوم است،
نریشه تو نه
بله پوهان صاحب
نبر ما کس معرفیش کرده
پوهان صاحب یک پوهان صاحب محترم ام یک چیز به خاطرتان بیارم که اینا یک موضوع داره آقای رضوان مرادم شاید تحقیق کرده باشه ما از مطبوعات از بحث‌ها تحقیق کردیم که اینا این مسئله سلفی ده میگن سلفی یعنی که تا جایی که ما تحقیق کردم از مطبوعات دیگه جهان سلفی یعنی از دوران سابق از دوران اول نسل اول دوران صحابی را قبول دارن و بعد از صحابی کسایی که نسل صحابی را دیدن او را قبول دارن خلاص بعد از او نسل چهارم یعنی دیگه اینا قبول نمیکنن از او خاطر میگن اینا را سلفی میگن یعنی هر چیزی که صحابی گفته درست است و بعد از او کسایی که صحابی را از نزدیک دیدن با او شاهد بودن گپ از او را قبول دارن گپ چاری میدهد قبول ندارن یعنی اینطور یک چیز میگن در حال که یک بله
ما که به اعمال از اینا نظر مندازیم و دیدیم و مشاهده میکنیم که اینا کدام اعمال بسر میرسانن ما فکر نمیکنم که مردم صحابی هم با این نوع جنایات دل زده باشن مثل که اینا میزنن و اینا پیرو هیچ کدام مفکوره اسلامی درسته که درست برای شریعت روان باشن نیستن اگر می بودن هیچ بخشی شریعت و هیچ دوره از دین اسلام همی اعمال وحشیانه مقابل مخلوق خدا را و خصوصا مسلمان ها را نه پیش بینی کرده نه عملی کرده و نه ایره مجاز دانسته امکان داره که بعض از او رژیمای که در ممالک عربی وجود داره مثل عربستان سعودی اگر اینا بخواین و فکر بکنن که ما در حال زوال هستیم و بهار عربی به جان ما هم آمده نیست بیاییم که همه قسم یک گروپ به نام تعقیب کنیم یا به نام امراش کمک برسانیم که تمام زبان ها و دهان های دیگر خاموش بکنن که ما باز پادشاهی خود پیش برده بتانیم به دل پیغام فکر نمی کنم که اینا هم کدام نفع در عمل در آینده ازشان برده بتانن اما امکان داره برای وقت موقتی طرفدار اونمو حکومت ها طرفدار ازی باشه یا حکومت یا دولت معین در جهان عرب که اونا خود در خطر میبینن و اعمال ازیرا مفید میدانن در مقابل دشمنای فعلی خود که قیام کردن
استاد یو بل خبر هم په افغانستان کې کیږي مطبوعاتو کې کیږي تاسو به څارلی وای چې کداش هر څوک ملاتړ کوي او که هر چا افغانستان کې راوسته یا دلته تمویلې لیکن اصلی لوبغاړی پکې د پاکستان استخبارات آی اس آی دی تاسو دا څومره پر ځای غنې چې داعش هم دوهم ورژن د افغان دولت ضد وسلوالې ډلې ده چې پاکستان د خلکو په وینا پاکستاني تمویلي او پاکستان جوړ کړی دی دا خبره څومره صحیح ده
یو استدلال د پاکستان په مقابل کې دوی ته نږدې ورځي چې که دوی د دوی سپورټران اوسي او هغه دا ده چې دوی په خپله پالیسي کې د افغانستان په مقابل کې او د طالبانو یو جنبه شروع کول چې دوی اسلام غواړي او جهاد افغانستان کې روا دی او هغه هم ناکام شول یا مثلا مشر دوه کاله مخکې وژل شوی و او دوی پټ ساتلی او دا جنګ ته ادامه ورکوله اوس چې برملا شول بله لاره نه لري او هغه د طالب لاره هم نور نه تعقیبوي نو کیدای شي چې هماغه ګروپونه د جګړه مارانو د آیفای د چې په منطقه کې په خپل هیواد کې دوی پټنځایونه لري د تروریستانو د بدملالي دپاره د دېونه خپله په نفع استفاده وکړي که نه یې کوي نو آیا د داعش د خلکو د یا د نمایندګانو راتګ د افغانستان سرحداتو د کومې لارې نه صورت نیسي آیا پاکستان د خپل نور سرحدات نه شي ټینګولی چې دوی خاورې ته ننه نه وځي دا ډول خلک او بیا د هغه ځای نه افغانستان ته راداخل نه شي نو کیدای شي چې دای خلکو یو څه شی چې وایي یو څه به یې پکې لیدلي که یو ډول همکاري د خپل لاسته راوړنو لپاره د داعش د ګروپ سره ځینې حقیقې تروریستي یا تروریست پاله او یا مسله د پاکستان ولري ځکه امکان شته مګر بیا غرب او امریکا او نوره نړۍ چې پاکستان سره ډېره نږدې ده د داعشیانو مخالف اوسي دا څنګه کولی شي د هغو د اجازې نه بخیر د عملیاتو ته ادامه ورکړي دا ټول حالت ډیر مخصوص کاری خو په افغانستان کې به معلوم شي چې آیا طالبان به ډیر زر خپل موقف قوي کړي او که خپل ځای به ورکړي داعشیانو ته، نو که ځای داعشیانو ته وروسپاره او طالبانو په جنبش باندې خطر قابل شو، نو دا معنا یې دا ده چې دا پاکستان هم
ډېره زیاته مننه استاذ نظر صاحب. نظر محمد مطمئن صاحب هم موږ سره د تلیفون په لیکه کې.
عیدشان مبارک، خوش آمدین به برنامه آقای مطمئن.
سلامونه تاسی او اختر مبارکی ټولو اوریدونکو ته وایم. مننه. نو بحث خو غالبا چې د داعش په اړه باندې د پښتنه سي از خپل نظر.
بله
بله امی، موضوع است که شما گفتین که ما از شما میخواییم بفهمیم، شما چون موضوع طالبا و داعش اینا رو از نزدیک خوب صحیح تعقیب میکنین، شما در مورد چی گفتنی دارین؟ اینا تا چی حد جدی استن؟ تا چی حد گپا درست است؟ نظر شما رو هم گفتیم در مورد بگیریم.
او د دې لپاره چې اوریدونکي اضافي معلومات هم ولري، همدا د افغان داعش په نامه چې کوم کسان په ختیس کې را پیدا شوي دي، تر اوسه پورې د دې هغه کړنې چې شوي دي د افغان ولس د دودونو سره په ټکر کې دي او غټ مشکلات چې را پېښ شوي دي. تر اوسه پورې ولس کلینیکونه هلته بند شوي دي، 50 مکتبونه تړل شوي دي او تیرو پام دې ورستي وختونو کې د حکومت لخوا نه هلته عملیات هم وشول چې ځینې کسان، یعنی 15 کسان د داعش مشهور کسان نیول دي او اکثر هغه کسان نیول شوي دي چې په خوا په تشتونو کې لاس لارو. همدا ډول داعش هم د اربکیانو ځینې کسان نیول دي او مهمه خبره دا ده چې په کوټ په چراغام اچین ولسوالی کې عموما همدا ولس خلک نه خلک نیول شوي دي او بیا د پیسو په مقابل کې بیرته را پرېښول کېږي. تر کومه وخت چې داعش پیدا شوی ده، تر اوسه پورې د اچین په ولسوالۍ کې یوازې اچین کې 600 ولسي وګړي وژل شوي دي او 100 کسان شاوخوا وسم ګروګان ورسره پاتې دي چې په دې کې ځینې کسان را خوشې شوي دي د پیسو په مقابل کې. او ځینې خبرې دام دي چې خپل همدې افغان داعش چې پاکستان او افغان کسان سره ملګري شوي دي، د مسلم دوست او حافظ سید په منځ کې د مخالفتونو خبره ورکول شوي دي او یو بل کس د مفتی حسن سواتی په نامه باندې او د حافظ سید ترمنځ هم اختلافونه پیدا شوي دي. یوه خبره ډیره مهمه ده که وخت وي، تر اوسه پورې د داعش په دغو کړنو باندې چې ولس ورسره مخ ده او ډیر زیات یعنی ولس ته رسېدلی دی، په کابل کې او په افغانستان کې د نن مدني ټولنې او سیمه ایزې رسنۍ سیاستوال قومي مشران ډېر چوپه خوله دي. هغه ډول چې لازم ده هغه ډول څرګندونې نه کوي. موږ مثال لرو، کله چې په زابل کې د یو قوم 10 کسان ونیول شولو، غوغا تر اسمانه جګه شوله، 9 کسان هلته افغان حکومت ووژلو، په میلیونونو ډالر یې مصرف کړلو، خو دلته چې یوازې په اچین ولسوالۍ کې 6 کسان مړه شوي دي او 100 کسه برمته شوي دي او 10 کسان په بمونه والوتلو. نو زه فکر کوم مدني ټولنو هغه ډول چې لازم ده همدارنګه د
بشر بله مطمئن صاحب
هغوی مسؤلیت سم نه دی ادا
کړی. مطمئن صاحب، موږ سره نظر صاحب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی صاحب هم شته، نه هم پښتنو کو فقط مطمئن صاحب نه یو پښتنه چې د مثال ورکه چې په زابل کې د یو مخصوص قوم 10 کسان اختطاف شوی نو هلته خلکو، یعنی دا خو نشي کېدلی کنه چې د زابل یا د دایکنډي یا د بامیان یا د پنجشیر یا د قندهار مدني ټولنه راشي او په ننګرهار کې یا په ختیځ افغانستان کې د افغانستان یا د سیمې د خلکو لپاره دوی هلته پلتې ووي چې اتمن به دا خلک خوشي کوي. په ننګرهار کې خو خلکو قومي مشرانو غږ پورته کړی دی. مطمئن صاحب، د دولت خبره ستاسې پر ځای ده چې دولت څه ډول چې لازم و اقدام نه دی کړی. یو وړه پوښتنه کوم، دا خو ټول منو چې د عراق او د سوریه داعش چې هغه هم معلوم دی چې څوک دی، هغه ننګرهار یا چین ته نه دی راغلی. دلته چې کوم داعش تاسې افغان داعش په نامه کریمه لومړی ځل واورېده چې نه پوهېږم تاسې کوم ځینې اورېدلی چې افغان داعش، ځکه وخت کې افغان عربو اوس افغان داعش جوړ شوی دی. او دغل ته دا دایش څوک سپورټ کوي؟ تاسو چې دومره معلومات شته چې د دوی د پلانکی مشر او پلانکی مشر ترمنځ اختلاف دی، مطمئن سب خلک غواړي ووري تاسو نه دا دایش څوک سپورټ کوي؟
وګوري دا دایش چې کله را پیدا شو ما د افغان دایش کلمه استعمال کړې ده، او دا زما خپل حس و، ما له چا نه په هغه وخت کې نه واورېدلې. اوس هم زه په دې متيقن یم چې دا افغان دایش ته او د ډیورنډ د اې غاړې نه او د دې غاړې نه افغان تحلیلګران یا خپل په حکومت کې دننه کسان وایي چې دوی ملاتړ لري، همدا کسان له همدې ځای نه منشا پیدا کړې ده. د په عراق دایش په سیزان تړلی ده. لومړی ځل عراق دایش دی نه دی معرفي کړي، دی هغه کسان دي چې په لوی لاس په زور باندې البته
ممکن دي. مطمئن صاحب تشکر که بازم که شما باز تماس میگیریم. مولایی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ولایت ننگهار، عیدتان صاحب مبارک، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، عید شما تبریک باشه. ما شما بسیار شکر میکنیم که وقت با ما دادی.
تشکر.
ما نظریات خدا ما کمال خود شدی کنیم.
تشکر. مولوی صاحب در قسمت اول تا خبر را یک پنج دقیقه داریم، امی از نقطه نظر شرعی امی دایشی ها چی دلیل دارن صاحب همطور کشته کشته میرن؟ اینا تا چی درست است؟ تا جایی که ما تعقیب کردیم مطبوعات خود ما چون دین و قدر وارد نیستیم باید حق گرزدن نداریم، منتها میگن اینا به اساس بعض حدایث منسوخ شده به او اساس تر قتل قتال انداختن. صاحب من چون از نقطه نظر دینی این موضوع شما چطور بررسی میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا داعش کوم استعلالات کوي د افغانستان د مسلمان ولس د وژنې لپاره، هغه ټول استعلالات د دوی هغه فاسد او باطل دي په شریعت هېڅ بنا دي. او دوی دغه حکومت ته کوم د افغانستان حکومت ده دوی ته مثلا د غیر اسلامی حکومت خطاب کوي، دلته اسلام نافذ نه ده، شریعت نافذ نه ده، حدود نافذ نه دي. نو دا د دوی هغه استدلالات دي چې هغه د دوی حکومت پر خلاف دوی جنگ کوي. دا یوه ډله ده چې تقریبا خوارج ته نږدې ډله ده، دا هغه غالي سلفیان او چې په عام پښتانه ورته وهابیان وایي، دا غي هغه غالي ډلا او افراطي ډله ده چې د خپل ځان نه غیر نور ټولو ته کافر وایي، ټول امت مسلمه ته دوی کافر وایي. آج یې د افغانستان حکومت نه بلکې ټول اسلامي حکومتونو ته چې په نړۍ کې وجود لري د کفر او د یاد کفر
مولی صاحب بخی، خبر صرف د حکومت نه ده چې د حکومت وسلواله مخالف ډله ده، خبر دلته د عام ولس ده. تاسو فکر وکړئ چې کله یو دوه ورځنه ماشوم یعنی دغه بدن سری کیږي په دې خاطر چې ولې بلار ډزې کړې دي او داسې سلحه او نور یا لسګونه نور واقع. تاسو مخکې ویل چې د دوی اکثر استدلال د دوی چې ویډیوګانو خپرېږي، د دوی چې پیغامونه خپرېږي، دوی ډېر زیات هغه مرجعیت د دوی د ابن تایمه پر اساسی وای چې ابن تایمه دا ویلی دی، دا ویلی دی. حالانکه تاسو په شریعت باندې پوهیږئ چې کوم ځای کې احادیث د حضور علیه الصلاۃ والسلام له قرآن سره په ټکر کې راځي، هلته حدیث څوک نه مني، بلکې د قرآن شریف نص چون اساس دی، مصدر اساس د اسلام قرآن کریم دی، هلته منل کیږي. غواړو چې ولس ته تاسو وایي، غواړو چې خلکو ته تاسو دا وایي چې د اسلام له نظره دا اعمال آیا واقعي دا د یو اسلامي نظام لپاره داسې اعمال باید ترسره شي؟
نه، دا سندری دا ټول اعمال دا کوم دي دا د اسلام خلاف دي. اسلام دا من دین ده، اسلام د سولي دین ده، اسلام کې د مسلمان وینه محفوظه ده، او مسلمان د بل مسلمان د مال تعارض کول د دین ته دا حرام ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څو کلمه وایي نو د وینه په بل مسلمان باندې حرام ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، انس روایت ده، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله. هغه څوک چې نور په شان موږ کوي قبلې ته مخ کوي زموږ حلاله خوري، هغه مسلمان به لازم واری کړه او د پیغمبر په ذمه واری کړه. فلا تخلف الله في دينه الله په جمهوریت کې خیانت مه کوئ. نو دا د افغانستان ټول ولس که فوج ده که اردو ده او دارنګه که پولیس دي که عام مسلمانان دي ټول مسلمانان د دې وژنه په هېڅ صورت کې دې ته حلال نه ده او بلکې دا حرام اعمال مرتکبین دي او دغه جرایم د دې په بشریت کې عام د دې سار ثبوت نشته چې کوم کارونه دوی کړي دي خلک یې وژلي دي بې ګناه قومي مشران سپینګیرې ماشومان زنانه ډېر جرحمانه قتلونه کړي چې په تاریخ د افغانستان کې داسې مثال نه و بلکې پخپله دا د اسلام د بدنامولو دپاره.
بله ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. مولوی صاحب ډېر زیاته مننه د خبرونو وخت دی. موږ در سره په دوهمه برخه د خپرونه کې بیا هم تماس نیسو او غواړو چې تاسې د شریعت له لحاظه د اسلام د دین له لحاظه د دغه رقم ډلو د دې ډلو د اعمالو په اړه خلکو ته لږ آګاهي ورکړئ. بیا هم در سره تلیفوني تماس نیسو.